द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دی نن د شورو ورځ د کال 2018 مې د میاشتې سلیریشته منټه ده دا وخت پاکستان کې د سهار یتنیمې افغانستان کې اته واشنگټن کې د نهې ورځ د شپې 12 بجې دي په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې درته ځاښ په من هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سرټه کې د برتانیې وزیر اعظم تریسا مے په ملکي د ترخګرې د خطر خبرداري اول درجه ته در رسول اعلان کړی دی او پوز هم د پولیس سره کومک لپاره ملک ځای پر ځکړه شوی دی میرمن تریسا مے په مانچستر ښار کې د موسیقي یو دستوره کې د ځانمرګي برید وروستو خپل خام ته وینا کې دغه اعلان کړی د امریکایي صدر ډونالد ټرمپ حکومت په بجټ کې د یو وړاندیز د لارې غوښتنه کړې چې د امریکا له اړخه د نړۍ ځینې ملکونو ته دفاعي امداد پر ځای د قرضې ورکړې شي چې پکې پاکستان هم شامل دی او د پاکستان داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان په سوشل میډیا د ملک په حکومت د ملک په حکومت یا پوځي ادارو باندې نیوکې کوونکو پر ضد د چاپمار عملیاتو دفاع کړې او غواړي او ویلي دي چې غواړي ملک کې تمام سوشل میډیا کارکوونکو باندې کلک اثر نه وساتي راځو د خبرونو تفصیل ته د برتانیې وزیر اعظم تریسا مے په ملک کې د ترخګرې د خطر خبرداري اولی درجه ته رسولو اعلان کړی دی او پوز هم د ملک سره او پوز هم په ملک د پولیس سره کومک لپاره ځای پر ځکړه شوی دی میرمن تریسا مے په مانچستر ښار کې د موسیقي یو دستوره کې ځانمرګي برید وروستو خپل خام ته د وینا په وخت هغه اعلان کړی یو ورځ وړاندې یعنی د ګل په ورځ شوې دغه چاودنه کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي او تر شپېتو غوښه نور ژوبل دي دی ویل چې په لویو دستورو کې لکه فوټبال او د موسیقي دستورو کې به پوز هم د پولیس سره کومک لپاره ځای پر ځای کول کیږي دی زیاته کړه چې د خطر کچه د نازکې نه انتهایی نازک حالت ته پورته کړې شوې ده د کومې مطلب چې د بل کوم ترخګر برید امکانات دی ویل کې د شي چې د ګل په ورځ مانچستر کې د ځانمرګي برید یو ټولګي پلان کړی وو د کومې لپاره چې د برتانیې پولیسو پلټنې شروع کړې دي د پیښې ذمهواري داعش ډلې په خپل سره اخیستې خو نه د امریکا او نه د برتانیې استخباراتي ادارو تایید کړې ده پولیسو د ځانمرګي برید کوونکي پیژنګلو د سلمان عابدي په نوم کړي خو نور تفصیل یې نه دی ښکاره کړی پولیسو د پیښې وروستو د مانچستر خوشا سیمو کې چاپې هم وخلی دي او چاودیدونکي مواد یې ترلاسه کړي په دغه چاپو کې یو 23 کلنه هلک هم ګرفتار کړی شوی دی خو تفصیل یې میډیا ته نه دی ښودل شوی د امریکایي صدر ډونالد ټرمپ حکومت په بجټ کې د یو وړاندیز د لارې غوښتنه کړې چې د امریکا له اړخه د نړۍ ځینې ملکونو ته دفاعي امداد پر ځای د قرضې ورکړې شي چې پکې پاکستان هم شامل دی سپینې ماڼۍ ویلي دي چې دا وړاندیز ډیپلوماټي خرچې د کمولو د هڅو یوه برخه ده چې تر مخه به یې د امریکا نورو ملکونو ته مرستې او نور خارجي پروګرامونو له مختص کېدونکي پیسې 90% راکمول کیږي د امریکا مشهوري ورسپانې واسټریټ جنرال تر مخه د دې وړاندیز سره پوځي کومک ترلاسه کوونکي هیوادونو کې پاکستان تونیزیا لبنان یوکراین کولمبیا فلپاین او ویتنام اغیزمند کیدی شي په بجټ کې د ډیپلوماټي خرچو د راکمول نه ترلاسه شوی پیسې به د امریکا فوج ته ورکاو شي د امریکا صدر ډونالد ټرمپ په کلیز بجټ کې لوی بدلونونه وړاندیز کړی دی دغه ټول بجټ 4.1 ټریلیون ډالر دی او پکې زیاتې پیسې پوز د سرحدونو تحفظ او ریټایرډ فوجیانو ته ورکړی شوي په وړاندې کړی شوي بجټ کې په ملک کې بېوسه لپاره هم په پیسو کې غټ کمی راوسته شوی دی د صدر ټرمپ د بجټ لپاره ستر چارواکي مک ملوانی ویلي چې دا په لومړي وار بجټ د ټیکس ورکوونکو د نظره تیار شوی کوم چې مخکې د حکومت نه د مرسته اخستونکو په خوخه تیارې ده د بجټ دفتر نه ویل شوی دی چې د صدر ټرمپ انتخابي کمپاین په وخت شو ژمنو پرنا کې بجټ جوړ کړی شوی دی او ترجیحي پلانونه عملي کولو کا به کار کوي دی ویلی دی چې د دې بجټ سره راتلونکو لسو کالو کې توله اقتصاد او امکان شته چې دی وایي چې د دې بجټ سره راتلونکو لسو کالو کې به توله برابر شي او اقتصاد به 3% وده وکړي د امریکا پخوانی د خزانه وزیر لری سمرز وایي چې بخنه غواړم په واشنگټن پوسټ کې لیکلي دي چې د دې بجټ سره به د امریکا کمه ګټه کوونکي خلک انتهایی خراب شي د پاکستان داخله وزیر چودھری نثار علی خان په سوشل میډیا د ملک په حکومت یا پوځي ادارو باندې نیوکې کوونکو پر ضد د چاپمار عملیاتو کولو دفاع کړې او غواړي او ویلي دي چې غواړي د ملک تمام سوشل میډیا کارکوونکو د کلک اثر نه وشي
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل
قدر منردون کو دڑی ورڈ سره نه خبرون تنه خبرنه غد واشنگټن ڈی سی نه غوږی زو برتانیې ته د برتانیې وزیر اعظم تری سمې په ملک کې د ترخګری د خطر خبرداري اولی درجه ته در رسولو اعلان کړی او پوز هم د پولیس سره کومک لپاره ملک ځای پر ځای کړی شوی دی. میرمن تری سمې په مانچستر ښار کې د موسیقي یو دستوره کې ځنمرګي برید او وروسته خپل قام ته وینا کې د اعلان کړی. په دغه پیښه کې 22 کسان وژل شوي او تر 30 زیات نور ژوبل وو. په دې باندې نور تفصیل تاسې ته زمونگا همکار وکیل خان باندې کوي.
د برتانیې پولیسو ویلي د مانچستر ښار په سیټي سنټر کې 13 شپه شوي 14 کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي او یو کم شپېته نور جوبل دي چې زیاتره جینه کې دي. د مانچستر د پولیسو مشر این هاپکنز 13 ورځ ویلي دغه تن چا چې د برتانیې په مانچستر ښار کې د موسیقۍ یو محفل رستو خپل ځان الوزولې د هغه تن پیژنګلو یې کړې او نوم یې سلمان عابدي دی. د ګریټر مانچستر د پولیسو مشر ویلي چې 22 کلن عابدي دغه برید کړې خو نوموړي نور څه تفصیلات دی ویلی. هاپکنز ویلی د پیخه پلټون کی په دې خیال دی چې بریدګر ځان سره 14 کی مواد راوړلی 14 ورته ورکړې او هغه هم په مخه وجل شوی دی. هغه ویلی پولیس په ملي کچا د ترهګرې پر ضد عملیات کوونکو او استخباراتي چارواکو سره په ګډه د پیخه تحقیقات کوي چې معلومه کړي برید یو تن کړي یا د نتورک برخه ده. ترهګر ډلې داعش د 13 ورځې د برید ذمہواری په غاړه اغستې چې پکې لږ تر لږه 22 کسان وجل شوی. داعش ویلی چې د خلافت یو عسکر یې دغه برید ترسره کړي. داعش په شام او عراق کې د خپل ولکې لاندې سیمو کې په خپل سر خلافت د قائمولو اعلان کړی دی. پولیس وایي چې زیاتره وجل شوي او جوبل ماشومان او تنکی هلکان او جینکې دي. پولیسو دا هم ویلي چې په مانچستر کې یو 30 کلن تن یې گرفتار کړی دی خو دا تفصیل یې نه دی څرګند کړی چې بمی 14 سره سر ډول تړون شته او کنه. دا 14 د امریکایي هنرمند اریانا ګراند د موسیقي اړوند کول وروسته په مانچستر ارینا کې رامینځته شوی چېرته چې د 24,000 تنو د ناستې ځای دی. ګراندې په ټویټر لیکلی په دغه پیښه زړه مات شوی او افسوس یې پرې څرګند کړی دی. د برتانیې داخله وزیر امبر روډ ویلي دا یو وحشي برید وو. د ټولنې عام خلک ځوانان او ماشومان په کنسرت کې وژل شوي دي. د برتانیې وزیر اعظم تریسا مې ویلي خواخوږي د پیښې د ښکار شوو خلکو سره ده. برید ته یې ترهګره برید ویلی دی. وزیر اعظم او د مخالفه ډلې لیبر پارټۍ مشر په 8 جون په ملک کې د انتخاباتو دپاره د کمپاین ځنډولو هم ویلي دي. د 14 وروسته سخت امنیتي ګامونه پورته کړی شوی دي. له دیړواندې دغه سنټر نه راغلو ویډیوګانو او عکسونو کې ښودل کیږي چې په زرګونو خلک د ودانۍ نه په تیښته دي او چیغې وخي. د 14 وروسته د غلطه ګډوډي جوړ شوی او د ټرافیک ټول نظام ګډوډ شوی. په کنسرت کې برخه اغستونکي یو تن رایټرز خبري ایجنسۍ ته ویلي د 14 وروسته هر خوا منډې جوړې شوې. 14 زورور وه. هر تن غوښتل چې بهر وځي. د امریکې د کورنۍ امنیت محکمې ویلي چې د مانچستر حالات ساری او دوی ته په امریکا کې د موسیقۍ کم کنسرت ته داسې سرګنده ګواښ نشته دی.
د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ حکومت لخوا د راتلونکي کال لپاره د بجټ وړاندې کولو لپاره تیاری شوی دی. په دغه کې 4.1 ټریلیون ډالره بجټ به وړاندې کوي چې پکې زیاتې پیسې دفاعي اړخ ته سوا کړې شوې دي. د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ په حکومت په بجټ کې د یو وړاندیز د لارې غوښتنه هم کړې ده چې امریکا له اړخه د نړۍ ځینې ملکونو ته دفاعي امداد پر ځای د قرضې ورکړې شي چې پکې پاکستان هم شامل دی. په دغې باندې تاسو ته یو راپور زموږ همکار محمد علمګیر وړاندې کوي.
د امریکا سپینه ماڼۍ وایي د ټرمپ انتظامی لخوا د بودیجې وړاندیز تر مخه خارجي فوزونو لپاره د پیسو کومک په اوس قرضې په شکل وي. سپینه ماڼۍ زیاتوي دا وړاندیزونه د انتظامی هغه هڅو برخه دي کوم چې خارج کې د روان پروګرامونو امداد او ډیپلوماسۍ لپاره لګښت راکموي او دې کې یو کم 10% کمی راوستي. د امریکا وال سټریټ جرنال نومي ورځپاڼې په دې باب ړومبي خبرونه خپاره کړي او ویل یې د فوزي کومک قرضو کې بدلیدل به پاکستان، تیونس، لبنان، یوکرین، کولمبیا، فلپاین او ویتنام باندې اغیز ولري. د امریکا خارجه وزارت لخوا روان دي پروګرامونو نه راوباسل شوی پیسې به د امریکا په فوزي بودیجه کې لګول کیږي. د سپینې ماڼۍ بجټ په کاغذونو کې لیکل شوی چې امریکا به را روان 2018 مالي کال لپاره دفاعي اخراجاتو باندې 603 بلیونه یا میلیارد ډالرو لګولو اراده لري. دا د صدر اوباما د فوزی اخراجاتو ندری فیصد زیاتوالی لري. په دې 603 میلیارد ډالرو کې به د توانای وزارت د سوری لاندې اټومي وسلې پروګرامونو، نور دفاعي پروګرامونو او د دفاع په وزارت کې لګولی کیږي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د 500.5 میلیارد ډالرو بودیجه غوښتلې چې د کال 2019 د خرچې نه پکې 4.6% زیاتوالی راغلی. د ټرمپ انتظامیه د بودیجې یا بجټ خواست کې د خارجه وزارت په اخراجاتو کې د کال 2019 مالی کال په نسبت یو کم 13% کمی ښودلې شوې چې ترنه 1.15 بلین ډالر جوړیږي. د کال 2018 په امریکني بجټ کې پاکستان له 100 میلیونه ډالر امداد خودل شوی، کوم چې د روان کال 2019 په بجټ کې خدل شوی پیسو نه 100% کمواله لري. د 2019 په بجټ کې دغه پیسې 215 میلیونه ډالر وي. د پیسو دا کمښت به د پاکستان په ځمکني، هوایی او بحري فوزونو نیغ په نیغه اثر لري. د امریکا په خارجه وزارت کې خپور سرکاري یاداشت مراسلې کې ویل شوي، پاکستان لپاره د پیسو دا کمښت به د دوی په خپل سرحدونو د ګزمو کاروایانو کې کمی راولي چې ورسره د دوی په ساحلونو نظر ساتل به کمیږي او څوک یا څه هم شی د دوی د غاړې نه را اوړېدلی شي، او دا هم چې په دغه منطقه به دوی بیا د ترهګر تنظیمونو پر ضد مؤثره هم پاتې نه شي. څېړنکاران وایي دا ګام به د امریکا اوسنۍ انتظامیه او په دې ملکونو کې د امریکا اوږدې مودې مفاداتو لپاره هم زیان ولري. دا زیاتره امریکني امداد د هیوادونو د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پروګرامونو کې پکارول کیږي، او امریکا دې سره دغه هیوادونو په صلاحیت هم نظر ساتي. د وسلې په قیمت کې زیاتوالی به پاکستان، اردن، مصر او لبنان په شان هیوادونه په دې مجبور کړي چې بیا به دوی د خپل ضرورتو لپاره امریکا ته نه، ولې چین او روس او دغه شان نور قوتونو ته ګوري، چې په نتیجه کې به دوی چین او دغه نور قوتونو ته نږدې کیږي او د امریکا نه بلري کیږي. په پاکستان د هغه وسلوالو ډلو د کومک تور څوک چې افغانستان کې د امریکا فوجونو سره په جګړه بوختي، او امریکا او هند یو بل ته نږدې کېدو اسلام آباد او واشنگټن د سمودې راهسې په جدا لارو روان کړي، او د کال 2011 نه واخله تر نن ورځې پورې امریکا پاکستان لپاره امداد کم کړي خو زیات نه. د پاکستان او امریکا تعلق عمر لا د بیدباره د خپل خوخه او په طبیعتونو کې بدلون باندې اډانه لري. پاکستان هم د سمودې راهسې په امریکا کې د بدلیدونکو حالاتو په تناظر کې ځان چین ته ډیر نږدې کړي، او د افغانستان د مسلې حل هم روس او چین سره په ګډه ګوري. پاکستان چې یو وار د امریکایي امداد دریم نمبر غټ هیواد وو، او کال 2011 کې به د امریکا نه 3.5 بلین ډالر امداد خوړ، اوس 100 میلیونه ته پاتې شوی. خو دا کمی یوازې د یو بل باندې د بیدبارۍ د لاسه یا د پاکستان د حقانیانو د امداد په سر نه دی کم شوی. امریکا هم نړۍ ته اوس خپل نظر کې بدلون راولي. د القاعدې ترهګر ډلې ځای داعش ترهګرو نیولې، او روس او چین اوس ځان مضبوطوي. سویلي آسیا کې هم امریکا اوس یوازې افغانستان کې د بې ثباتۍ د لاسه نه، ولې هندي بازار کې د ګټو د وجې خپل مفادات ګوري. بل هند هم اوس نړۍ کې د سعودي عربستان نه پس د وسلو لوی خریدار جوړ شوی، او هم دې له عمله د امریکا لاکهیډ مارټن او بوئنگ کمپنۍ ځان هند ته رسولې. امریکا د دې وړاندې هم پاکستان باندې د F-14 هوایي جازونو خرڅ درولې، او د امریکا پخوانی د دفاع وزیر ایش کارټر د حقانی ترهګر شبکې خلاف د مؤثره کاروای نه کولو پر سر پاکستان ته کال 2018 کې 300 میلیونه ډالر ائتلافي مرستې بندې کړې وې. خو بیا اوس هم ځینې امریکایي مشران پاکستان سره خراب تعلقاتو نه د ډډه کولو مشوره ورکوي، او امریکایي مطبوعاتو سره خبرو کې د امریکا سینیټر جان مکین ویلیو چې پاکستان سره ښه تعلق افغانستان کې د امریکا مشن کامیابی، د خپل فوجیانو تحفظ او د سیمې د ثبات لپاره ډیر ضروری دی.
اوس باندې کوم مطبوعاتي کتنه چې زموږ همکار مختار خلیل درته وړاندې کوي.
د امریکې صدر ډونلډ ټرمپ خپل صدارتي مهم کې په مسلمانانو د ترهګرۍ په تورونو ډېرې ملامتې ویلې دي، او امریکني قام سره لوس کړی و چې که دی صدر شو نو په مسلمانانو کډوالو به امریکې ته په راتلو مکمل بندیز لګی. خو د صدارت په منصب د کېناستو وروسته اوس د ښاغلي ډونلډ ټرمپ د مسلمانانو په باب له پخواني جذبات بالکل ساړه شوي دي، او د دشمنۍ په ځای ورسره اوس د تعلق جوړولو په تکل کې دی. نن د امریکې په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د مسلمانانو په لوري د صدر ډونلډ ټرمپ د نوي دریس په حق لا د نامتو لیکوال د راجر کوهن یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې صدر ډونلډ ټرمپ د یو نیم کال نه په کمه موده کې نه یوازې د مسلمانانو په امریکا په مکمله توګه د بندولو د خپل غږ نه پستانه شوی دی، ولی تازه بیان دا دی چې دا یعنی ترهګري د مختلفو مذهبونو ترمنځ جنگ نه دی. صدر ټرمپ د اسلام د مقدسو مقاماتو په وطن سعودي عرب کې د خپل لومبه خارجي دورې په موخه ویلي دي چې د ترهګرۍ د لاسه ځپلې شوي 95% خلک خپل مسلمانان دي. مضمون زیاتی چې صدر ټرمپ د مسلمانانو د مخالفه خبرو نه ورستو شوی دی او اوس ورته د فلسطینیانو په شکل کې مسلمانان راښکاره شوي دي، او د شام د بشار الاسد ناقابل بیان ظلمونه هم په خپلو سترګو لیدلي دي. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې لیکي کله چې صدر ټرمپ خپل لومبی سمندر پورې دوره کې په ترهګرۍ په اسکه غړی بدرد ویل، نو دغه وخت دی په یو داسې ملک کې ولاړو چې د 11 سپتمبر د ترهګر حملو 19 ترهګرو کې 15 ترهګر د دغه ملکو. د 11 سپتمبر د حملو نه پستنۍ دنیا کې د غربي ملکونو په لوري د سعودي عرب د وهابي مسلک منونکو مسلمانانو نفرت او دشمني دومره زیاته شوې ده چې د غربي ملکونو نه د ایران دشمني هیره شوې ده. مضمون نگار زیاتی که څوک دا خیال کوي چې صدر ټرمپ د سنی مسلک د خونړو جنگیالو د ترهګر تنظیم داعش د مقابلې دپاره د اسلامي قوتونو او ملکونو په متحد کولو کې سنجیده دی، نو زما په نزد داسې نه ده، ځکه چې د سنی داعش تنظیم نه زیات صدر ټرمپ غیر سنی ملک ایران ډیر په سختو الفاظو کې اوغندلو، او دا هغه صرف د خپل سعودي کوربه بادشاه او د اسرائیل د خوشحالولو دپاره کول، ځکه چې د ایران په دشمنۍ کې سعودي عرب او اسرائیل د یوې بیړۍ سوار دي. د صدر ټرمپ تقریرونه به یقینا چې مشرق وسطا کې فرقیز جنگونو له هوا ورکی چې اصلي مشران به سعودي عرب او ایران د پردی شاته ناست وي، خو امریکې را د تباهۍ په دې لوبه کې ایسا خستل په کار نه دي. امریکا باید چې د دنیا د یو لوی طاقت په حیث د ایران او د سعودي عرب په خپلو کې د رانږدې کولو تکل وکړي، او لکه څنګه چې د صدر ټرمپ خپله وینا ده چې ایران تنها کول یو احمقانه سوچ دی، ځکه چې ایران دومره وړوکی ملک نه دی چې څوک به تنها کی، بلکې د ایران د تنها کولو د کوششونو ټوله فایده به په ایران کې سخت دریزه مذهبي انتها پسندو خلکو ته رسی گی، سوک چی دا ایران اصلاح پسند دا حکومت او ٹولے دا منزا لرکول غواری.
دا امریکا صدر ڈونلڈ ٹرمپ دا استخباراتی ادارو مشر جیمز کامی دا خپل څوکۍ څخه دا خوا کولو وروستو نور هم هغه نیوکې سیوا شوې دي چې ګنې د خپل قومي سلامتیا سلاحکار د لرکولو سره د ده ځینې تحفظات وو د او یا د ده ځینې غوښتنې د استخباراتي ادارې د مشر څخه وي چې ګنې د روس سره د امریکا کې د صدارتي ټاکنو نه وړاندې چې کوم د ده د هغې د روس د چارواکو سره کوم پټ اړیکې وي، نو د هغې د ښکاره کولو یو قسم لا صدقه خبر اخکاره که دی چه ده هغی پا وجه بانی ده استخباراتی ادارو مشر اخوا کرده شو. ده استخباراتی اداری ده امریکا ده استخباراتی اداری مشر پخوانه مشر نن پا سینیت که اختون و پختون لپار اولاندی کرده شو، ده هغی نه تپوس بختونی شوی دی. ده ده هغی پا حق لبانی تاسته تفصیل زمونگا همکار کل زمونگا کل دوائی صف امریکا را پور که اولاندی کهی.
دا صدر ډونلډ ټرمپ د استخباراتو مشر د سې شنبه په ورځ په مطبوعاتو کې راتلونکي هغه راپورونو په اړه څه ویلو څخه ډډه وکړه. پکې ویل شوي وو صدر ټرمپ د امریکا تیر کال صدارتي ټاکنو کې د ټرمپ کمپاین کې د روس د لاسوهنو په اړه شواهد نه ښکاره کولو په اړه ورباندې فشار اچولی. د کمی استخباراتي ادارې مشر ډین کوټس د پیشي پلټنه کوونکي د سینیټ یوې مخصوصي ډلې ته وویل، زما د کار نوعیت او څوکۍ لپاره دا مناسب څه بنه ده چې د هیواد د صدر سره کم معلومات او خبرې موږ شریکې کړو، هغه باندې عوامي توګه تبصره وکړو، زه دا مناسبه نه بلم. ښاغلی کوټس وروسته زیاته کړه چې د روس د امریکا په ټاکنو کې د لاسوهنو په پلټنو کې د ځنډ خبرې نه مني، وایي چې هغه پلټنې به پر ځای وي او دا به موږ د سمې نتایجو ته بوزي چې هیواد بیا د نورو موضوعاتو ته پام وکړي. پا په وروستیو کې خبری ادارو راپورونه خوره کړي چې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ، ښاغلی کوتس او د کمی امنیتی ادارې مشر مایکل روجرز ته بیل خواست کې غوښتنه کړي چې د روس د صدر ټرمپ کمپاین کې او صدر ټرمپ په سپینې ماڼۍ ګټلو کې مرسته کولو په اړه الزامونه ده غلط وګڼي. صدر ټرمپ دغه غوښتنه ورته د هغه وروسته وکړه چې کله د اف بی آی ډایرکټر جیمز کومی وکیلانو ته وویل چې د دوی اداره د ټاکنو په مهال د روس مفاداتو او د ټرمپ همکارانو د روس سره اړیکو په اړه پلټنې کوي. په داسې حال کې چې ښاغلی کورس د سینټ غونډې ته بیان ورکول، تیر کال صدارتي کمپاین کې د سی آی اے یو مشر جان برینن د سینټ غونډې ته وویل چې دوی د روسي چارواکو او د کمپاین د غړو ترمنځ د اړیکو معلومات لیدلي. برینن زیاته کړه چې د روس چارواکو د امریکا ترمنځ د مداخلت او هغه کسان چې د ټرمپ کمپاین کې لاس لري په اړه معلومات ورسره دي. ښاغلی زیاته کړه چې دا زما په ذهن کې پوښتنې راپورته کوي چې آیا روس د دغه کسانو همکاري ترلاسه کوله او کنه. ښاغلی برینن په دا خبره ټینګار وکړو چې دوی دا نسی ویله آیا ټرمپ کمپاین کې د روس څه ګټې وې او کنه، خو دا دواړو ترمنځ د همکاري په اړه یې ویلي او زیاته یې کړه چې دوی د روس استخباراتي مشر ته خبرداری ورکړې چې په ټاکنو کې لاسوهنې څخه به څه فائدې نه کی پورته. تیره اونۍ ډیپټي اټارنی جنرل روډ روزنسټین د روس د امریکا په صدارتي ټاکنو کې د لاسوهنې پلټونې کیس یا قضیه د اف بی آی پخوانی ډایرکټر روبرټ میولر ته حواله کړه. صدر ټرمپ دغه ګام یو سیاسي انتقام بللی. د کانګرس ځینی کمیټې هم د دغه قضیې پلټنې لپاره لا دوام لري. پینې ماڼۍ د صدر ټرمپ د ښاغلي کوتس او روجرز ته د ټلیفون د راپورونو په اړه تر دا مهال څه نه دي ویلي او نه یې د دې راپور پخلی کړی او نه یې دې ته غلط ویلي. د سپینې ماڼۍ ویاند ویلي چې ښاغلی ټرمپ خپله ایجنډا باندې کار کوي او دا چې د امریکا ولس دوی د صدر په توګه ټاکلې دي.
د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا تیر روز په رالپنډي ښار کې د کمانډرانو یوې غونډې ته د وینا په وخت ویلي دي چې د خپل ګاونډیانو سره ښې اړیکې غواړي، خو که چېرته د دغه ګاونډیانو لخوا د پاکستان په سرحدي پوله کم حمله کیږي نو د پورا جواب ورکولو هم پاکستان توان لري. په دې حق لبانی نور تفصیل تاسو زموږ همکار زید خټک ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
نه پورز د هند فوز ویلی دوی پاکستان ولکې لاندې کشمیر کې د پاکستان فوز هغه چیک پوسټ تباه کړي کومو دغلته موجود وسلوالو ته مرستې ورکولې. پاکستان داسې کوم قسمه ګام په حق لا ناخبري څرګنده کړي او وایي داسې څه ندي شوي. د هند فوز میجر جنرال اشوک نارولا دا معلومات ندی ورکړي چې دغه عملیات کله شوي، خو وایي دا اوسنی وختونو کې ترسره شوي. میجر جنرال اشوک نارولا ویلي کشمیر په سیمه کې د ترهګرو پر ضد دا د عملیاتو برخه وه. نوی ډیلی کې خبریالانو ته تفصیلاتو په مهال یو ویډیو هم ښودلی شوي چې په کې غرونو کې موجود بنکرو باندې درنه ګولاباري روانه ده. د هندستان لخوا د غیلان سمدستی ورستو د پاکستان فوز ویان میجر جنرال آصف غفور یو ټویټ پیغام کې ویلي د هند لخوا د کشمیر لائن آف کنټرول باندې د پاکستان چیک پوسټو تباه کولو اداوی دروغ دي. د هند فوز میجر جنرال نارولا ویلي پاکستان دغه سیمه کې هند ته داخلیدونکي وسلوالو ته مرستې ورکوي او دا عملیات کشمیر کې د ترهګرو مخه نیولو لپاره پیل شوي چې جموں او کشمیر کې موجود ځوانان د دغه ترهګرو نه متاثر نه شي. د زیاته کړي د اوړي موسم پر راتلو دغه شان عملیاتو کې اضافه شوي چې دې موسم کې پولې بل اړخ نه ترهګرو د راوړېدو کچا ډېره شي. هند ډېر وخت راسې پاکستان باندې تور لګوي چې د هغه ډلو ملاتړ او مرستې کوي څوک کشمیر کې ترهګري کوي. پاکستان دغه تورونه ردوي. د هند ولکې لاندې کشمیر کې حالات اوسنی میاشتو کې نور خراب شول چې پکې امنیتي ځواکونو باندې حملو او تشدد کې اضافه شوي او احتجاجونو کې هم زیاتوالی راغلی. د هند فوز دغه عملیاتو په دفاع کې د هند دفاع وزیر ارون جیټلی خپل یو ټویټ پیغام کې ویلي داسې قسمه ګامونه کشمیر کې امن خوندي کولو لپاره ضروری دي. اوسنی وختونو کې دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی نور هم زیات شوی کله چې د پاکستان یو فوزي عدالت هغه هندي وګړي ته مرګ سزا وروړي چا باندې پاکستان د جاسوسۍ تور لګولی وو، خو نوې ډیلی وایي هغه بېګنا دی. هر څه که هند د جرمونو نړیوال عدالت له مخې د کلبوشن یادو سزا باندې عمل په موقتی توګه ودرولې، خو حکومت باندې فشار زیات شوی چې دغه معامله کې پاکستان ته سخت دریز خپل کړي. نوی ډیلی کې د سیډنې ادارې ابزرور ریسرچ فاؤنډیشن سره کار کوونکی منوج جوشی وای د یو بل پلو اړخ ته داسې قسمه عملیات د معمول پروسه ده، خو د دې اعلان کول اوس د نوی پالیسۍ برخه معلومیږي. دا دویم ځل دی هند فوج اعلان کړی چې دوی پاکستان ولکې لاندې کشمیر کې عملیات کړي. تیر کال سپتمبر میاشت کې هند فوج اعلان کړی و چې د هند په فوجي مرکز حملې وروسته دوی هدفي عملیات کړي چې د وسلوالو مرکزونه یې پکې پنخه کړي. پاکستان ویلی وو داسې کوم قسمه هدفي عملیات نه دي شوي. د هند لخوا تازه عملیاتو د اداو سره به دواړو ملکونو ترمنځ د تاوتریخوالي ښکار تعلقات نور هم خراب حالت ته لاړ شي.
اوس وړاندې کوو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
د امریکې د خارجه چارو محکمې د شام د حکومت په خپلو خلکو د ظلمونو په حق له خفیه معلومات او تصویرونه جاری کړي دي، کوم چې د شام حکومت یقینا چې د روس او د ایران د ملګرتیا په ډاډ کړي دي. د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د ادباري تنظیمونو وینا ده چې د کال 2011 نه د شام په انخت خانه جنگی کې د سلورو لکو نه زیات خلک وجلې شوي دي چې زیات پکې بیګنا خلک دي. د شام حکومت د کال 2012 نه باقاعدګۍ سره آبادو خاري علاقو باندې هوایي حملې او ګولهباري جاري ساتلې ده چې پکې بیرل بمونه او نور جدید بمونه غورځول شامل دي. د اسد حکومت د یوې منصوبې لاندې مشرقي حلب باندې هوایي حملو کې اسپتالونه هدف کړي دي او پکې یې رندوران او د طبي عملې کسان وجلي دي. د هوایي حملو نه علاوه د اسد حکومت کسان باقاعدګۍ سره عام خلک تختی په دوی الون بلون تیری وهي ټکایې د بجلی شارټونه ورکي او زنانو ته شرمونه ورړی. د غنو غیر سرکاري تنظیمونو بیان دی چې د اسد حکومت کسانو د کال 2011 او د کال 2014 منځمانه موده کې د 15 زرو نتر یو لک 10 لک پورې خلک تختولي او بندیوان ساتلی دي. دین علاوه د اسد حکومت خپل خلکو ته د زرګونو بندیوانو کسانو د ماورای عدالت قتلونو اختیار هم ورکړی دی او په دې لړ کې بشمیره کسان سیدنایا فوزی بندیخانه کې په یو ځای پانسی کړی شوي دي. د مشرقی قریب د معاملو د پاره د امریکای قائم مقام نائب خارجه وزیر خاغلی سټوارت جونز اخبارواله ته د حال احوال تیرولو په موقع ویلی دي چې زموږ اوس یقین راغلی دی چې د شام حکومت د سیدنایا په فوزی جیل کې د پانسی کړی شوو خلکو د مړو سوزولو عمل شروع کړی دی چې دا شان د دوی هیڅ ثبوت رستو پاتې نشي. قائم مقام نائب خارجه وزیر سټوارت جونز زیاته کړه چې د شام حکومت ظاهره خبره ده چې دا ټول بوګنون کې ظلمونه د روس او د ایران په ټینګ مرسته کوي. دو هفتې وړاندې د کازاکستان په آستانه کې ترکی، روس او ایران په اتفاق سره د شوي روغې د زامنانو په حیث د جنگ نه د پاکو علاقو په قائمولو سلا شول چې له عمله د جنگ اور سوړ کړی شي او د خلکو سرونه بچ وساتلی شي. د تیرو ناکامو ډزبندو په رڼا کې امریکا آستانه کې د شوي ډزبندۍ په حق له هم شکی وه. قائم مقام نائب خارجه وزیر سټوارت د خپل بیان په اخیر کې ویلي دي چې اسد حکومت دی په بیګنا خلکو او مخالفینو باندې هر قسمه حمله لازمن بس کی او روس باندې لازمه ده چې اسد حکومت په لوزنامه عمل کولو ته مجبوره کی. روس د ملګرو ملتونو په یو قافله د اسد حکومت په هوایي حمله کې یا خو لاس امداد کړی دی یا پی خاموش تماشایی پاتې شوی دی. د مشرقي حلب په تباهۍ او په 4 اپریل ادلیب کې په عامو خلکو د کیمیایي وسلو په استعمال هم روس د شام په حکومت سره آواز نه دی کړی. د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاروف د امریکې په خپل تازه دوره کې دا خبره ومنله چې د شام د جنگ فوزی اواره ناممکن دی، نو په دې وجه روس له پکار دی چې د شام په حکومت خپل مخ مروت استعمال کی چې دا ظلمونه بند کی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
قدر مردو کو دډیو راډیو د سره نه خبرونه په دې ځای کې پاتره سیږي. تاسو ته خبر از غواړو. خاډو آباد وسې د لافمان.